د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زرکو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګیدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، مذهبي او قومي ډلې، جنسیت بدلي، خبریالان، د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
بنټ دا سرګندونې داسې مهال کوي چې تیرونې شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځو ویل چې ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بسترېز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرلپسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیس هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کاله په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم اراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بلې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت ووټ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل. او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل، دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې هیئت تحریر شام ډلې تیره اونۍ حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له حلب ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنی او نړیوال غبرګونونه پرولې دي. د روغتیاي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت د پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیاي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلې دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې خځې او نجونې روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له نورو محدودیتونو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
مخصم قولګي ده خانم دیگه واقعا بر ما سخت.
صبرګل سلطانی چې د تیبیز د کډیو انسټیټیوټ محصله ده په زړغونی غږ پرونسیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکو په اړه ډېرې هیلې مړاوي کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا ما درس بخونم.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې خپل مایند او فایند سره مرسته وکړم. واقعا سخت ده، هیڅ نشم ویلای. ډیر درد لرم، ډیر راته سخت ده.
واقعا بریم سخته.
دا یوازې هغه سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډیر نهیلې کړې، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډیرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یو ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یو مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینی څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغه مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نوي زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 650 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي څخه نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوای خلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چکل اکاؤنٹ نیو باس وقنا پیسې نو ورکی چې پیسې مونږ سره لګی دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوی رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفی اغېز پرې خایده. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه او خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیریدو لپاره له بده مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یاداده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي، او هغه د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی. وروسته دا اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړ شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10000 افغانیو پر ځای اوس 1,500 افغانۍ او میاشت کې 5,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وټلو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تر څو چې د زمونږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې د نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو